هغه د چې دې موږ پیدا کړی ده، هغه به د لابراتوار د تخنیکي پولیسو د خوا څخه هغه به بررسي شي.
په لوګر کې یو شمېر خلکو او د ولسي جرګې یو استازي د والي پر ضد اعتراض کړی.
دا شخصي د اکبر ستانګي غوښتنه ده، دا په لوګر پورې اړه نه لري.
خو والي وایي
بحثون د لوګر خلکو کړی دی، هغوی ولاړ دي چې ښاروال لرې کېدل دي، د دغه بلندمنزلو کار بندول دي.
پاکستان ویلی چې افغانستان دې د دغه هیواد له لوري د درنو وسلو د حملو ثبوت ورکړي. د کونړ والی د پاکستان د غوښتنې په ځواب کې وایي
دغه مرمۍ د روانې دي، کله سل کله یو نیم سل پنځوس نه کمې نه، او تقریبا مو یولس دولس کس شهیدان لرو، څلوېښت پنځوس پورې زخمیان لرو. یعنی دغه ښکاره ثبوت دی.
په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو خبرې ناکامه شوې. په کوټه کې د نواز شریف په پلوي مظاهره وشوه.
عمران او قادری ډیره ناروا خبره روانه کړې ده.
د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه هم کوو. د دې خبرونه وخت نیم ساعت، یعنی له اتمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم مخکې مو هم اشاره وکړه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکاري وکړي څو د رایو د تفتیش کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا تر اوسه پورې په سلو کې څه باندې شپږ شپېته فیصد رایې شمېرل شوي، او د دوشنبې له ورځې به د یو اپټال هم پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پرون په یو اعلامیه کې چې د رایو په تفتیش کې هر راز خند او ځند یوازې او یوازې په افغانستان کې سیاسي امنیتي او اقتصادي بې باوري زیاتوي او د عامو افغانانو ژوند سختوي. یونما په خپل اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي یانکوبیش له قوله ویلي، تر دې مخکې د نړۍ په هیڅ ځای کې په دې پیمانه د پراخ او پیچلي تفتیش هڅه نه ده شوې. زه هغه ټول کسان ستایم چې دا پروسه پر مخ بیولې او هغه ځای ته رسولې چې ژر به باوري نتیجه راووزي. یانکوبیش همداراز ویلي، موږ هیله لرو چې دواړه مشران او د دوی د کمپاینونو غړي به د رایو د تفتیش د بهیر د نتیجې د منلو په باب پر خپلو ژمنو ودرې شي. د یانکوبیش د څرګندونو نور جزئیات فریبا ظاهر درابروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ویلي، د یو داسې ملي وحدت حکومت جوړول چې پر ملي مشارکت ولاړ وي، د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې لپاره یوازینۍ د منلو وړ لار ده. یانکوبیش په یو اعلامیه کې پرون ویلي چې د هر ډول غیر قانوني بدیلو لارو هڅې او د مدني نافرمانۍ غوښتنه کولای سي روان کړکیچ نور هم پیچلی کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا په یو اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان باید د رایو د تفتیش بهیر د تجربه شپړې دوه لپاره لا ډیر کار وکړي. د دغې لمه لمخې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش او ارزونې په بهیر کې هر ډول ځنډ کولای سي د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي حالت او هم د افغانانو پر عادي ژوند لا نور هم اغیز وکړي. دا خبرې داسې مهال سوي چې پرون د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت د جوړولو په تړاو له یو بل سره خبرې وکړې. د تحول او تداوم د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کاندیدان د شنبې د ورځې په لیدنه کې یو توافق ته نږدې سوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی زکی د دغو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
که د افغانستان اساسي قانون ته التزام او تعهد یو اصل دی چې باید ورته درناوی وشي. همدارنګه ریاستي نظام یعنی نه بدلون باندې همدا اوس ټینګار شوی دی، او دواړو خواوو موافقت څرګند کړی دی چې ملي یووالی حکومت به مستر شي. دا به د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډېر د اهمیت ور یو ګام دی.
بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو غړي فضل رحمان اوریا هم ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر اوباما له ښاغلي عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې دي. هغه په دې اړه وویل،
دواړو داسې هیله څرګنده کړله چې د پاکونو د پروسې هم تخنیکی
برخه او هم سیاسي برخه باید بریالي توپ ته ورسیږي او پرینه خودل سی چې افغانستان د بحران خواته ولاړ شي.
یان کوبیش په یوې لمی کې چې د ملګرو ملتونو دفتر دی ته ژمن دی چې د سمو او تقلبي رايو د جلا کېدو په برخه کې خپل کار په بشپړه توګه سرته ورسوي. کوبیش همداراز د ملګرو ملتونو پر هغې ژمنې هم ټینګار کړی چې له افغانستان سره د وروستي هدف پوره کولو کې به چې له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته د سیاسي واک سوله ایز لیږد دی مرسته وکړي.
و موریل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي هیله څرګنده کړې چې د رایو د تفتیش د پروسې د بشپړېدو ترڅنګ به دواړه کاندیدان ژر تر ژره د ملي یووالي د حکومت په جوړولو سلا وکړي چې هیواد له روانو حالاتو د ثبات په لوري بوسي. یونما یادونه کړې چې په افغانستان کې د رایو تفتیش د ژوروالي د رایو د شمیر څارنې نړیوال نظارت او دواړو کاندیدانو ته د رایو د تفتیش د پروسې د څارنې د حق د ورکولو لپاره لپلوه بی ساری ده. پا همدیال که ده ولسمشه دوارو کاندیدان و اشرف غنی احمدزیه و عبدالله عبدالله پرون لیو بل سره وکتل.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د افغانستان لوی څارنوال وایي د جمهوري ریاست دوهم رسیال کریم خلیلی ته د منصوب ثبت شوي ږغ په اړه د دوی څېړنې ګړندۍ شوي دي. نږدې یوه میاشت مخکې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د یوه ږغ کلیپ په خپرولو سره ادعا وکړه چې ښاغلي خلیلی په انتخاباتو کې له یوه ځانګړي کاندید ملاتړ څرګند کړی دی. لوی څارنوال محمد اساق الکو پرون له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل که چیرې ثابته شي چې دا ږغ جعلي دی له عاملانو سره به یې قانوني چلند وشي. د ولسمشر کرزي دوهم رسیال کریم خلیلی دا ږغ جعلي بللی او له لوی څارنوالې یې غوښتي چې دا قضیه جدا وڅېړي. نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان لوی څارنوال محمد اساق الکو وایي د جمهور رئیس حامد کرزي دویم مرستیال کریم خلیلی ته د منصوب ثبت شوي غږ په اړه د ملي امنیت په همکارۍ تخنیکی څېړنې پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجه اعلان کړي. ښاغلي الکو د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل که څه هم د دغه غږیز کلپ خپرولو د یوې توطیې بڼه درلوده خو اړتیا شته چې په اړه یې هر اړخیزې څېړنې وشي. نوموړی وایي په لومړي ګام کې د لوی څارنوالۍ یو پلاوی په دې غږیز کلپ تخنیکي څېړنه کوي.
متاسفانه داسې یو شی د رادیوګان د خوا څخه او د میډیا د خوا څخه واورېدل سو بالاخره رسمیت راغللی. رسمیت په اساس د شکایت مرستیال څخه دا موضوع زموږ در برسي لاندې د موږ تحقیق یو اندازه مخکې تلل دي. د هغه اواز چې هغه نشر شوی و هغه د چیډي موږ پیدا کړی دی هغه به د لابراتوار د تخنیکي پولیسو دخوا څخه هغه به بررسي شي. واقعا پر بنا د هغه د یو مثبت او یو علمي اصولو باندې به چې دی مشترک موږ بیا هغه باندې تصمیم ونیسو چې د کومې اندازې پورې واقعیت لري او د کومې اندازې پورې واقعیت نه.
نږدې یو میاشت مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د جمهوري ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی ته منصوب ثبت شوی غږ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې ښاغلي خلیلی په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. خو ښاغلي خلیلی د جمهوري ریاست چارواکو او د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هغه وخت د غږیز کلپ جعلي وباله او را دې کړ. وروسته له هغه چې د جمهور رئیس کرزي دویم مرستیال ښاغلي خلیلی لوی څارنوالۍ ته شکایت وکړ د دې ادارې یو پلاوی په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیال د دفتر رئیس عباس بصیر وایي چې لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به په دې اړه خپل معلومات بشپړ او دوی ته وړاندې کړي. ښاغلي بصیر ازادي راډیو ته وویل دوی د معتبرو نړیوالو ادارو لخوا هم په دې غږیز کلپ څېړنې کوي. لوی څارنوالۍ موږ ته ډاډ راکړی چې د دې کلپ په اړه ډېر جدي کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. موږ د نورو نړیوالو ادارو له لارې هم چې کولی شي د غږیز کلپونو د جال او رښتیاوالي ثبوت وکړي د قضیې تر څېړنې لاندې نیولې او د نتیجې په تمه یو. خو لومړني نتایج ښیي چې دا فایل جعلي دی. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم له دې وړاندې د انتخابات خپلوا کمیسون دارالانشا پخواني مشر ضیاء الحق مرخیل او یو شمېر نورو افغان چارواکو ته منصوب ثبت شوي غږونه خپاره کړل او د دوی د سیال کاندید په ملاتړ یې تورن کړل. یو شمېر افغان حقوق پوهان د غږیزو کلیپونو خپرول د قانون خلاف کار بولي او ټینګار کوي که ورته کار دوام پیدا کړي د حکومت په لوړپوړو چارواکو به د خلکو اعتماد کم کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر په مرکز پولی علم کې د هغو لسکونو کسانو اعتراض چې دوه اونۍ وړاندې پیل شوی و اوس هم دوام لري. دوی وایي چې د لوګر ولایت چاروال دی له دندې لري او د پولی علم په شنه سیمه کې دی د لوړو ودانیو کارونه ودرول شي. په ولسي جرګه کې د دې ولایت د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزي د شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل که د اعتراض کوونکو غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراض به کابل ته وغځوي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې د لزګونو کسانو د اعتراضونو دوام د والی او پولیسي جرګه کې د دې ولایت د استازي ترمنځ د سختو مخالفتونو سبب شوی دی. په پولیسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزی، د لوګر والی نیاز محمد امیری او خاروال انجینر احمد خان الفت تورنوي چې په پولی عالم کې له دولتي ځمکو څخه ناوړه ګټه اخلي. ستانکزی چې له اعتراض کوونکو سره مل دی د شنبې په ورځې آزادي راډیو ته وویل چې که سیمیز چارواکي د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي په کابل کې به هم ورته اعتراضونه پیل کړي.
پښتون د لوګر خلکو کړی دی هغوی ولاړ دي چې ښاروال لرې کېدل دي د دغه بلندمنزلو کار بندول دي تر محکمې تر فیصلې پورې او ساحه شنه ساحه ده شین کمربند سه تر څو پورې اما شین پاتې نه شي. موږ به خپل پښتون ته دوام ورکوو او د دې پښتون په حق باندې د موږ هم د دې پښتون ملاتړ کوو.
د لوګر ولایت په لسګونو کسانو له دوه اونۍ راهیسې د ولایت د ښاروالۍ مخې ته تحسن پیل کړی او وایي تر هغې چې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي خپل اعتراضونه به جاري وساتي. په پولی عالم کې د څو لوړ پوړو ودانیو د کار ودرول، له دندې څخه د لوګر د ښاروال ګوښه کېدل او په سیمه کې د شنې ساحې د ځمکو د ویش بندول د اعتراض کوونکو عمده غوښتنې دي. بلخوا د لوګر والی نیاز محمد امیری وایي چې د ولسي جرګې غړی محمد اکبر ستانکزی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غواړي چې خلک د سیمهییزو چارواکو پر ضد راوپاروي، خو د ولایت مقام به هیڅکله هم دغو دسیسو ته سر ټیټ نه کړي. خاغلی امیری وایي د لوګر په مرکز کې د لوړ پوړو ودانیو او د شنې سیمې د ځمکو د ویشلو چارې د ښاري پراختیا وزارت له پلان او د محکمې له حکم سره سمې پر مخ وړل کېږي.
زموږ د ولایتي شورا د وکیلانو، زموږ د پارلمان د وکیلانو ټولو په اتفاق سره وویل او دا شخصي د اکبر ستانکزی غوښتنه ده، دا په لوګر پورې اړه نه لري. د ښاروال په تبدیلی کې نه، د ما موجودیت هم کشنه درته ښکاریږي، د ما په تبدیلی کې هم اقدام وکړي. زه مانی نه یم ورته عدلي او قضایي ارګانونو تعریف سي که چیرې د دې خلکو کارکردګي خلاف چې قانون وه مهرباني وکړي.
د لوګر ښاروال احمد خان ولفت هم په خاطر دې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسي جرګې غړي اکبر ستانکزی ځنې د پلي عالم په لوړ پوړو ودانیو او مارکیټونو کې برخه غوښتې وه، خو ښاغلی ستانکزی دا ادعا ردوي او وایي چې دی په ولسي جرګه کې د خلکو استازی دی او د خلکو د غوښتنو ملاتړې دنده ده. تروسه معلومه نه ده چې د لوګر د والی او ښاروال خبرې رښتیا دي او که په ولسي جرګه کې د دې ولایت د استازي اکبر ستانکزی، خو د سیمې اوسیدونکي په پلی عالم کې د ځمکو له ویش او لوړ پوړو ودانیو له جوړولو راضي نه دي. دوی وایي حق حقدار ته نه ورکول کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
تیرونه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل په افغانستان کې د پاکستان مداخله سمنه ده او د افغانستان پر خلاف د پاکستاني ځواکونو له لوري د درنو وسلو د ډزو ادعا هم حقیقت نه لري. سرتاج عزیز له افغانستان وغوښتل چې که ثبوت او شواهد لري له پاکستان سره شریک کړي، خو د کونړ والی وایي د کونړ پر خاوره هر ورځ د پاکستان له لوري د توپونو په لسکونو ګولۍ ویشتل کیږي. سیمې د اسری رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چارواکي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز هغه خبر ردوي چې په کومو کې په کونړ د توپونو لروانو بریدونو ځان به خبره خودلې دي او د شواهدو غوښتنه کړي. دوی وای هر ورځ د کونړ په سرحدي ولسوالۍ د پاکستان لوري د توپونو په لزګونو ګولې راوښتل کیږي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړې دي. والی وای یوازې په روان لمریز کال کې یادو بریدونو لوجې لسو زیات کسان وژل شوی او په لسګونو نور ټپین شوی دي.
دغه مرمۍ ډېر روانې دي، کله سل کله یو نیم سل پنځوس نه کمې نه، او تقریبا مو یو لس دولس کس شهیدان لرو، څلوېښت پنځوس پورې زخمیان لرو. دغسې دوه نیم زره پورې کړې ده د انګام د ولسوالۍ د مربوطاتو نه، د شلتن نه، حتی د ګنګل باروګۍ دې ځایونه دا خلک را کډوال شوي دي او په دې منطقو کې پراته دي. یعنې دغه ښکاره ثبوت دی.
هغه وایي که د شواهدو لیدو لپاره خپله د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز راځي او یا هم کوم بل څوک را لیږي، دوی دې ته چمتو دي چې ټول اسناد ورته وښيي.
که ثبوت واړې نو د بعضې مرمو هغه فجار نه دی شوی او چاودلې نه دي، نمونې په شکل اوس ما په دفتر کې هم پرته ده. یعنې که اوس داسې څوک حیات راشي، درې ګونې حیات لکه په همیشه دپاره چې ځي چې هغه کې متحده ایالات دی او پاکستان دی او د افغانستان حیاتان دي، که دغه درې ګونې حیات راشي مونږ به بوزو ساحه کې په خپلو سترګو به وینو. او دا داسې خبره نه ده چې ګنځ هغه وایي چې ثبوت دي پیدا کړ، مونږ چې ثبوت نشته، ثبوتونه شته دی. ګولۍ لګېدلې دي، خلک کډوال شوي دي، خلک زخمیان شوي دي، خلک شهیدان شوي دي.
والي وایي په کونړ کې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفین وجود نه لري، او کوم پاکستانی وسلوال چې کونړ کې دي هغوی ټولو افغاني طالبانو سره د افغان ځواکونو خلاف لاس یو کړی او هر ورځ پرې بریدونه کوي.
په دغه منطقو کې چې پراته دي، که هغه پاکستاني طالبان دي او که افغاني طالبان، او که حتی د بعضې نورو ملکونو کې خال خایي یو نیم کس هغه زموږ په مقابل کې جنګیږي. لکه نمونه شکل د غټ مثال دغه د ساو دی، مونږ خدای اعتراض کوو چې دا د هغه خوان راوختې، د هغه خوان اکمال کېږي، مونږ سره جنګ کوي.
ښاغلي جلاله وویل دوی به هیڅکله هم د کونړ خاوره د پاکستان خلاف کارولو ته پرې نږدي، خو له خپل ګاونډي هم غواړي چې د افغان دولت د مخالفینو له ملاتړ لاس واخلي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې حال کې په کونړ د کیدونکو توپچي بریدونو څخه خپله بې خبري څرګندوي، او د دې ترڅنګ د شواهدو غوښتنه کوي چې تېره شپه او نن ورځ بیا هم د پاکستان پوځ په دانګام، شیګل، مروري او سرکانو ولسوالیو د توپونو په لسګونو ډزې کړي، چې یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ وستې دي.
پخپل په پاکستان کې سیاسي بحران روان دی. د پاکستان د حکومت او د مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې ناکام شوې. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور واوري.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستانی حکومت او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ د خبرو اترو پیل شوې لړۍ په ټپه ودرېده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو له تیرو لسو ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي، او دا مهال د پاکستان د پارلمان مخې ته راغونډي د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو غوښتنه کوي او اوسنی حکومت فاسد بولي. د پاکستانی حکومت او د عمران خان د ګوند ترمنځ خبرې اترې هغه مهال د ځنډ ښکار شوې چې د عمران خان د مذاکراتي ټیم غړو یو ځل بیا خپلې پخوانۍ غوښتنې تکرار کړي او وی ویل چې نواز شریف د صدر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. د دواړو ګوندونو چارواکو د یکشنبې په شپه په پایتخت اسلام آباد کې وکتل او د سیاسي شخړو د هواري پر لارو چارو او د متقابلو غوښتنو په اړه یې مفصلې خبرې وکړې. په دې کتنه کې د عمران خان ټیم له حکومت وغوښتل چې د حکومت لخوا د 2013 میلادي کال د ټاکنو د شفافیت څېړنې لپاره د سترې محکمې تر نظارت لاندې د خپلواک کمیسیون پرېکړې به یوازې په هغه صورت کې ومني چې نواز شریف د یوې میاشتې لپاره استعفا ورکړي. تر غونډې وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند ټم غړي شاه محمود قریشی له رسنیو سره په خبرو کې وویل،
تیس دن کی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب بھریل ذمہ
دی وای موږ د حکومت لخوا د خپلواک عدالتي کمیشن پریکړه یوازې په هغه صورت کې منو چې نواز شریف د یوې میاشتې لپاره له خپل دندې استعفا ورکړي. که چیرې کمیشن پریکړه وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې و، نو بیا به د نواز شریف حکومت ختم وي او نوې انتخابات به ترسره کیږي. خو که چیرې د کمیشن څېړنې درغلي ثابت نه کړي، نو بیا د نواز شریف بیرته خپل دندې اشغال کړي. د عمران خان ګوند تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسیدلې. خو د پاکستان حکومت د عمران خان د ګوند استعفا غوښتنه رد کړه. د حکومتي ټیم غړي چودري سرور رسنیو ته وویل چې د عمران خان غوښتنې د پاکستان د اساسي قانون خلاف دي، چې له امله یې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. دی وایي که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې له تحریک انصاف سره د مذاکراتو لړۍ دوام عمومي، خو له بده مرغه دمګړۍ له هغوی سره د مذاکراتو لړۍ وځنډېده. خو موږ هڅه کوو چې خبرې اترې بیرته پیل او سیاسي شخړې د تفاهم له لارې حل شي. تر دې مخکې عمران خان په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پر نواز شریف نیوکه وکړه او وی ویل چې نوموړي له پاکستاني ولس سره کړې ژمنه پورونه کړی شوې باید ژر تر ژره استعفا ورکړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې پر ورځ په لاهور کې د پاکستان له پخواني ولسمشر او د دې هېواد د دویم ستر سیاسي ګوند پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداري سره ولیدل او د روان سیاسي وضعیت په اړه ورسره مفصلې خبرې وکړې. په دې لیدنه کې زرداري د نواز شریف د موقف ملاتړ کړی او له نوموړي غوښتي چې یوازې د څو زرو کسانو په غوښتنه د صدر اعظم استعفا نه ورکوي.
له بلې خوا د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ په اسلام آباد کې د روانو احتجاجونو پر خلاف په یوه اونۍ کې دوه پرېکړه لیکونه تصویب کړل. پرون په کوټه کې د ایالتي حکومت د دوو واکمنو ګوندونو له لوري د زرګونو پلویانو لخوا سترې احتجاجي مظاهرې وشوې چې د عمران خان او طاهر القادری هڅې پکې د دیموکراسۍ خلاف وبلل شوې. برکوال میاخیل له کوټې دا راپور راستولی.
د بلوچستان په ایالتي حکومت کې شاملو ګوندونو مسلم لیگ نواز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ډیموکراسۍ په ملاتړ لاریونونه وکړل چې زرګونو تنو پکې ګډون کړی وو او له شعارونو سره د ښار پر بیلابیلو سړکونو وګرځېدل. احتجاج کوونکي په پای کې د کوټې پر باچا خان چوک راټول سول او د ولسی غونډې په بڼه د ډیموکراسۍ پارلمان او د پاکستان د اساسي قانون د ملاتړ ثبوت ورکړ. په خواني سناتور رضا محمد رضا ولسی غونډې ته وویل چې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجونو مقصد په پاکستان کې د پوجو حکومت هرکلی کول دي.
عمران او قادری ډیر ناروا خبره روانه کړې ده. هغه په اعلان سره دا وایست دی ملک آئین د ختم سي، د دې ملک جمهوریت د ختم سی او دا غواړي چې د پاوځ حکمرانی درایسي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او ایالتي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل د پاکستان سیاست اوس بدل شوی او هغه ګوندونه هم چې د پوجي حکومتونو ملاتړ اوسېدلې اوس پر ډیموکراسي باور لري او نه غواړي چې یو ځل بیا د ډیموکراسي کمباله ټول شي.
خو چې بچا پر جمهوریت حمله کوله، پر آئین به حمله کوله، پر پارلیمنت به حمله کوله، نو موږ سیاسيان په خپل نو سره جوړ ملک ته ډیر تاوان ورسېدی، او جمهوریت ته تاوان ورسېدی. اوس چپ د عمران خان نو ټول سیاسي تنظیمونه وای پارلیمنت په بالا دستی په ملک په جمهوریت وی.
د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ وویل د عمران خان او طاهر القادری تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې او پوځ ولاړ دی او دوی غواړي چې ډیموکراسي راوپرځوي او په دې هیواد کې یو ځل بیا پوځ د واک پر ګدۍ کښېني.
د امریت قوتونه هغه د ولس رای نه مني او د انټیلیجنس ادارو د دوی د علاقارانو له وجې دا ملک په ډېره تیزي سره د ناکامۍ خواته روان کړی دی. د ظالم حکمرانانو خلاف جمهوریت واحد دفاع ده. بیام جمهوریت غواړو، بیام جمهوریت غواړو، بیام جمهوریت غواړو.
د ایالتي اسمبلۍ په غونډه کې د پاکستان د ټولو ایالتونو له اسمبلۍ وغوښتل سول چې په اسلام آباد کې له لسو ورځو راهیسې د پیل سوي غیر جمهوري احتجاج په خلاف د قراردادونه تصویب کړي او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې احتجاج کوونکي د اسلام آباد له حساسې سیمې وشړي او مرکزي پارلمان له احتمالي خطر وژغوري.
د بارکوال میاخیل دی راپور د خبرونې نیمایي ته ورسولو. ساعت 8:30 دی. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. مخکې تر دې چې میکروفون تاسو ته در وسپارو د ټلیفون شمیرې د تیلان کو او ستاسو نظرونو واورو، توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې نجيبه زمان وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د سنبلې د میاشتې ولسمه چې د سپتمبر 2 نیټه کېږي د افغانستان د نوي ولسمشر د لوري د مراسمو لپاره په پام کې نیول شوې او دا نیټه به تمدید نسي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یوې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې چې تېره شپه 9 بجې وسوه یو پولیس او 8 تنه ملکیان ټپیان شول. د فاریاب والیوای د دغه ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالیو کې بهرني طالبان د جګړو مشري کوي. په پاکستان کې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا لپاره د اعتراضونو د پای ته رسیدو په هدف پیل شوې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ایران د دغه هیواد د ملکي اټومي دستګاه او د سون توکو د تولید لپاره یوه فابریکه پرانستله چې تر 15% کښته یورانیم به غني کړي. او په عراق کې د تاوتریخوالو په دوام کې په مرکز بغداد، کرکوک او اربیل ښارونو کې په بمی چاودنو کې 14 تنه وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 مجاوید نعیمی و عصمت ساروان با همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما هستیم. افغانستان تا حالا 4 بار انتخابات ریاست جمهوری، 2 بار انتخابات شورای ملی و 3 بار انتخابات شوراهای ولایتی را تجربه کرده. ظاهرا روند تفتیش آرای انتخابات بر نتایج انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان سایه افکنده، اما در هر صورت نماینده ها و برنده های انتخابات به زودی به شوراهای ولایتی افغانستان را خواهند یافت. اما در 10 سال گذشته آیا از فعالیت های شوراهای ولایتی رضایت دارین؟ آیا نماینده ها توانستن پل ارتباط بین شما و حکومت باشند؟ چیزی که البته وظیفه شان است. موضوع برنامه ما امی هست، رضایت شما از شوراهای ولایتی. میتونین بر ما زنگ بزنین و نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل د خپرونې موضوع دا ده چې د ولایتي شوراګانو په اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسو څومره له ولایتي شوراګانو راضي یاست؟ دغو وکیلانو ستاسو او د حکومت ترمنځ د پل حیثیت په ځای کړی دی او که نه ده؟ د دوی وظیفه او دنده دا ده چې د خلکو او حکومت ترمنځ د پل کار ورکړي. آیا دا کار یې کړی او که نه دی کړی؟ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 او یا هم 0800-22-55-50
شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. متاسفانه تماس از
اول تلفن خو قطع شو. خو خیر، هلال رو چی نور دستی نوی بل آوریدون کرده. مهربانی وکی.
مهربانی صاحب.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. سلامت و سلام.
مهربانی صاحب.
موضوع د ولایتي شورا کارونو باندې.
بله 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 صاحب.
بله صاحب.
لګتنه د تاسو په تیر په اوره کې د موضوع باندې خبرې کړې او موږ هم نظر ورکړی چې ولایتي شورا البته د خلکو د دولت خورا مهم ځای لري او کولی د خلکو او دولت ترمنځ واټن دا کوي. خو لکه څنګه چې موږ ولیدل دغه ولایتي شورا عمل کرد او د دوی دغه کارونه موږ خو یقین ځکه چې ورځ په منځ کې کولی شو چې پیسو کار کولی شو څوک نه کولی نو دوی چې د خلکو د لاندې راخېږي او خلک ته چې ډېر زیات مهم دی ځکه تر څو وکولی شي خلک دولت ته نږدې کېږي. خو لکه څنګه چې په دې څو دورو کښې موږ تجربه کړې د ولایتي شورا په تشکیلاتو کښې هغه شان خلکو برخه ونه وانخیستله، یعنې هغه اقتدار درلود هغوی کولی شو چې دغه فاصله کمه کړي او خلک ته کار وکړي. نو زما په نظر تر څو خلک ډېر یقین شي او د دوی دغه غړي چې وکولی شي دولت او د خلکو ترمنځ تاثیر کمه کړي نو ډېر پر مثبت لار ده که په هنده کښې وکولی شي چې دغه تشکیلات یې ښه شي، یعنې خلک پکې استعداد په کې وګمارل شي نو بیا به ښه وي. خو دوی تاسو ته مثالونه وایم، کله چې په یو ولسوالۍ کښې یا په یو ځای کښې امنیتي مشکلات وي، امنیت خراب وي، خلکدوی مراجعه کوي د ولایتي راغلو ته تر څو هغوی دولت سره خبرې وکړي او بل ستونزه حل شي. همداسې د تعلیم و تربیې په برخه کښې ما خپلهان مسله وه، نو زه چې کله ولایت ته لاړم او غوښتل مې چې دا مشکل حل شي زه لاړم د ولایتي شورا له هغوی سره مې خبرې وکړي، خو هغوی مشکل سره جدي پام ونه کړ او ویې نه شوه کولی زما مشکل حل شي. په راتلونکي امیدواري مسله کېدېږي چې دغه مهم پول د دولت مسلکي کسان
هغوی
صورت کښې کولی شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. لیکن دا په ډېره تر ډېره په تاسو پورې اړه لري چې څنګه خلک انتخابوي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
مهربانی صاحب، متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. بریم به شنونده بعدی. متاسفانه از اینا هم قطع شد. 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است. مهربانی
صاحب. مهربانی.
زما غږ خپریږي؟
بله ستاسو غږ خپریږي، مهرباني کوئ لطفا راډیو مو ټیټه کړئ یا له راډیو لرې شئ.
خبر سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
همدارنګه محترم سروان صاحب او محترم نعیمي صاحب،
مهرباني
زما د کومه ځای چې ګورو بعضې د ولایتي شوراګانو هغه چا چې ځان کاندید کړی هغوی دومره د دې ملت یا د عوامو په کیسه کې نه دي، فقط خپله چوکۍ ساتي. خو زما یوازینۍ هیله، زه خپل نظر لرم د ولایتي شوراو د غړو څخه یا د هغه چا چې د ولایتي شورا رئیسان دي، زما دا هیله ده چې دوی د ملت او حکومت ترمنځ یا د ملت او د دې کاندیدانو ترمنځ دوی باید یو پل وګرځي او دوی باید کوشش وکړي چې نور دا بیچارهګان خلک ونه ځورېږي او دا بیچارهګان خلک نور د خم سره مخامخ نه کړي. البته سروان صاحب، مونږ په دې کابل کې وینو چې ډېر زیات بدحال دی، چې اندکې لږره د دې کاندیدانو ترمنځ یوه خبره اخوا او دېخوا شي نو د دوی د واړه خلک پوښتنه کوي چې ته څوک یې، ته پوښتنې که تاچکې. نو زه امید لرم د محترمو د ولایتي شوراګانو د رئیسانو څخه چې دوی دا خلک د دې تبعیض او تبعیض پرستۍ څخه مني، چې د دوی یوازینۍ وظیفه همدا ده په ډېر درناوي او ډېر ستاسې کامیابي د خدای غواړم.
سلامت اوسئ، کامیاب اوسئ تاسې هم. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون.
السلام علیکم. پوښین د زابل ولایت شجیر ولسوالۍ ستاسو په تماس فرمان صاحب ته او مستفیدونو او د آزادي رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. سلامت اوسئ، مهرباني.
د ولایتي شورا وکیلان خو البته ولایاتو پورې فرق لري، داسې ولایتونه شته چې هغو کې کار کړی وي، داسې ولایتونه شته چې بېخي مطلق کار یې نه وي کړی. خو البته زموږ د زابل د ولایت د ولایتي شورا غړي بېخي څوک پېژني هم نه، نوم یې امکان راورېدلی، بس کار او خدمت خو یې هلته شوی، بېخي هېڅ هم نه دي کړی. خاصه څنګه موږ د ولې د پاره خو دې خینه د وګړو یا د سړک یا د کلینیک هیڅ پوښتنه نه کوي او باید دې دا شی وکړي چې باید دې له ولې ته تلای، کوم ولې کې کانفرنسونه کولای، غونډې کولای، له خلکو سره رابطه پیدا کولای، خلکو به دې ته ځنځي وای، دې به خلکو ته ځنځي وای، د حکومت او د دولت ترمنځ کتابچه کې برنامه کې وای، ټول خو یې اوردی ته دې سره پیدا کوي وای. البته څوک خپل محدود لري په اوس وخت کې اغوري خپله چوکۍ او روپۍ د دوه شام پر مخ تللې دي، تاسیمات تیوي ټول اغېزونکي کېږي چې چوکۍ او روپۍ یوازې یوازې دغه پکار دي. بس نو زما دا نظر وروسته له پروژې څخه یو جهان منم.
سلامت اوسئ. تو حساب کردی ودن بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز، تماس شما برقرار است، لطفاً صحبت کنین.
که خبری وکی
بفرمایید صاحب، مهربانی صحبت کنین، تماس شما با استودیو ما وصل است. بله بله.
اورورا تاسو ولایتي شورا یې څه کوي؟ تاسو د انتخابات معلوم کوي چې به خیر
شي؟ نه، انتخابات سره نن موږ کار دلرو، نن صرف دی ولایتي شوراګانو سره زموږ کار دی. د انتخاباتو په باره کې هم در پرون هم بحث درلود، همیشه مو خبرې کړې دي.
بل گزارش ها را هم بشنوین در مورد انتخابات و پروسه تفتیش شورا. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی لطفاً صحبت کنین، تماس شما وصل است با استودیوی ما.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام،
مهربانی.
مهربانی کوی انور صدیقی صاحب، کوری ودان، مهربانی.
سروان صاحب، تاسو ډیر ښایسته موضوع ټاکلی دی، دومره ووایم چې د افغانستان په څلورو شته ولایتونو کې وکیلان تر وکیلانو پورې فرق لري، خو د ځینې وکیلان چې ټاکل شوي دي مقصد د ولایت په سطحه ټاکل شوي دي، باید ولایت نمایندگی وکړي. خو ځینې خلک چې دي خپلو کومو ولسونو ته څه کار کړی دی، او خو ځینې وکیلان چې دي څه لاسته راوړنه نه لري، نو د دوی نارضایت څوک نه ښیي او د ولایتي شورا وکیلان نه څوک راضي نه دي. زما په نظر دوی کومې څرګندې لاسته راوړنې نه لري، چې کله تللی دي بیا د ولسونو مخ دوی نه درېدلی نه هغو ستونزو ته ځواب دی. دوی باید په کار خدا وه چې د ولسونو او د دولت ترمنځ دوی پل جوړ شي او رابطه قایمه کړي، او دغه د دولت د ولسونو ترمنځ چې واټن موجود دی، همدا وجه دی چې ولایتي شورا وکیلانو صاحبانو هېڅ نوه داسې فعالیت نه دی کړی چې ولسونه دولت ته نږدې کړي. هغه پل چې دوی جوړوي هغه پل جوړ کړی نه دی، لاسته راوړنې نه لري. او داسې مثالونه مو ډېر کولی شو چې په ډېرو ولسوالیو کې ډېرو په ولسونو کې د دوی بیا رغونې او د صحت په برخه کې او د زراعت په برخه کې او د صنعت په برخه کې هېڅ ولسته نه دي کړي، فقط دومره کړي دي خپل ځان یې ساتلی دی او خپله بزنس یې کړی، شخصي کارونه یې کړي دي.
تشکر از شما صدیقی صاحب، سلامت باشین.
ډېر مننه.
بار دیگه برای شنونده ها موضوع برنامه را اعلان میکنیم. آیا در 10 سال گذشته از فعالیت شوراهای ولایتی رضایت دارین؟ این نماینده ها توانستند تا پل ارتباط بین شما و حکومت افغانستان باشن؟ البته می وظیفه شوراهای ولایتی هم است. بشنیم از شما که چی نظر دارین. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام بر شما آقای نعیمی و بر سلام شد بر همه کارمندان و شنوندگان رادیو زدی. سلام تقدیم
میکنم. سلام
بفرمایید. من همین شورای ولایتی که هست فساد چیزی که هست در شورای ولایتی اینال نمایی قربان که هست همین آقای خواسیست در وقتی که مردم از یه تروریست هم میگیره و جتگیر دولت میتر و خودش واسطه میشه دیگه این تروریست اقدام.
بله، لطفا نام افراد شما گرد نگیرین سیب.
بدل پول ایلاغ میکنه فساد دمی شورای ولایتی دمی سلای ولایت است. مگم چیزی که فساد است کل اونمو در پیش از اونمو هسته اونمو تولیستی را کس ایلاغت در نفر دیگر رو مسلح میکنه. میگه مگه مگه چیکت کلوم تشکر از برنامه خوبتون، روز خوب داشته باشید.
تشکر، سلامت باشین. سیب، یک مورد را که از شنونده ها میخواییم امیسته که نام کدام وکیل یا عضو شورای ولایتی را نگیرن، در مجموع از فعالیت هایی که در ولایتشان از طرف شوراها صورت گرفته در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین که چقدر رضایت شما را تا حالا فراهم کرده یا قناعت شما را. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی، اسما ساروان و همچنان شنوندگان خوبتان. نیازی هستم از
ساروان
هم بتان در خط تلفون.
مهربانی.
تشکر از شما و همچنان تشکر از برنامه‌تان. البته در مورد کارکردهای اعضای شوراهای ولایتی، چون که موضوع برنامه‌تان است، باید که ما بگویم که البته در طول 10 سال گذشته آن طوری که باید که اینها کارهایی میکردن که اون صلاحیت ها و وظایفی که داشتن اینها با درستی انجام میدادن، ولی متاسفانه اینها یک تعداد محدودی، البته یک تعداد محدودشان کارهایی را کردن که قابل تقدیر و تشویق هستن، ولی متاسفانه در اکثر اینها نتوانستن که اون کارها و ختمش ها و بیوگرافی خود را که مثلا نش که بیان کرده بودن که ما این کار او کار این کار را میکنی، ولی متاسفانه اینها کارهایی نکردن. اینها مثل کمو وظایف دوسی وظایف عمده که مثلا نش نظارت بر عمل کرده دولت است، همچنان پل ارتباطی، حتی این پل اینها چه کردن؟ بر کنار کردن و منحل کردن که یک طرف ملت یک طرف ماند و دولت دیگه طرف ماند. اینها نتوانستن که محققا نقلا مصداهای مردم را گوش مسئولین و دولت میرسوندن تا مردم همین مشکلاتشان را چی میکنن الو فصل میکردن. البته در مجموع البته اینها کارهایی را نکردن که البته در طول 10 سال گذشته اینها چه کردن؟ از منافع ملی کرده پشت منافع شخصی مثل بادیگارد و چوکی و پول و ثروت اینها داشتن، ولی مردم را فراموش کردن. ولی متاسفانه اینها از طرف مردم اکثرا انتخاب نشدن، چون که سوال شما طوری هم تو باشه که چرا مردم اینها را انتخاب میکنن؟ البته اینها را پولشان، سرمایهشان، ثروتشان
همچون
امید دولت
نیازی سه. یک سوال، یک سوال
سونهای مستقل انتخابات انتخاب کردن.
بله، یک سوال از شما، در انتخابات 16 عمل برای کدام نامزد شورای ولایتی رای دادین شما؟
بله بله، ما البته در دور اول در انتخابات 16 عمل خود ما رای دادیم، بر ریاست جمهوری هم در انتخاب شوراهای ولایتی هم، ولی در دور دوم ما هرگز اشتراک نکردیم چون که ما از این اوضاعی
هدف است که انتخابات ریاست جمهوری 24 جوزا که انتخابات ریاست جمهوری دور دوم برگزار شد، اما انتخابات شورای ولایتی تنها در 16 عمل برگزار شد. پس یعنی شما امیدوار به این هستین که در آینده شوراهای ولایتی میتونه مشکلات مردم را تا حد به گوش حکومت برسانه و ارتباط تامین بکنه؟ با می خاطر شما هم رای دادین؟ بله
بله، به نظر من البته امو اشخاص افرادی که البته واقعا آنها تحصیل کرده باشند، رسیده باشند و از بطن ملل برخواسته باشند و دلسوز و صادق و وطن دوست باشند، اگر اینها انتخاب شوند، بل اینها می توانند کارهای بزرگی را چه کنند انجام بدهند. و در غیر آن اگر چنین اشخاص افرادی که در طول 10 سال گذشته راه یافتند و اینها انتخاب شدند و کارهای هم نکردند، اگر اینها بازم دوباره حاکم شوند و برند به شورای ملی و همچنان در پارلمان، اینها از اینها دیگر مردم افغانستان امید ندارد و همین چنین برنامه‌های خود را پشت منافع شخصی خود می‌گذارند و میشه میگردن و تکرار رو میکنن و دیگر مردم را فراموشی میکنن. خدا کند که اینها همین دور جدیدی که البته اینها انتخاب شدیم و بعدا نتایج اعلان شد و شوراهای ولایتی را پیدا کنن تا باشن که اینها همو واقعا همو عمل کردی، همو قولی را که برای مردم افغانستان در کمپین های خود دارن اینها چکنن عملی کنن و بالاخره با مردم نخواهد کنن.
تشکر.
سلامت حسینی عزیز صاحب، بلاوریدون که لرودزن معرفی که آزادی رادیو در میکروفون استاس.
مهربونی سه.
سلام علیکم، د لغمان ولایت نه د جمشید کریمی ته سره په اړیکه کې یم.
مهرباني کوئ کریمی صاحب.
ورونه مخکې دوره کې هم ته د ولایتي شورا والا هغه نه کار نه دی کړی، نه زمونږ غږ یې مشرانو ته رسولی دی. نو راغلو په دې دوره کې اثر اکثر دې وینم چې په پیسو باندې ځان ته رای خپله کړه او ځان بیا د
ولایتي. کریمی صاحب، آیا تاسو مراجعه ورته کړې ده؟ تاسو کله هم د کومې ستونزې په اړه ولایتي شورا ته مراجعه کړې ده؟ بله نمونه مخلی را بهتره در کرده ودن چی دیشی تا متوجه است؟
او کنه خدای کړه چې دا د نوې لکه ولدي شورا کاندیدان دی او شي نو زمونږ وطن ته خدمت وکړي او زمونږ غږ دې نو څه کولای خو زمونږ غږ دې به مشران ته ووروي. دا زمونږ دې نه ډېر مننه کوو، نو خو مثلا هیڅ کار دوی مونږ ته نه کړی، زمونږ غږ اواز یې مشران ته ووري، زمونږ تپوس یې بیل وکړی شي. نن دا باسواده کسان دي چې حتی فاکولټو نه فارغه دي، دانشګاهنه فارغه دي او په کورونو کې ناست دي، بې سواده نه خیر لکه بې سواده دغې ته وظیفه محصله شوې نه ده. لکه دغې ولدي شورا ته چې دوی مشران ته رسولی وی نو دوی به په وظیفه شوی وی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کوو، نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو.
سلام علیکم.
مهرباني.
وعلیکم السلام.
سلام
سلامت اوسئ. مهرباني.
اغه من لغمان ولایت افغان خبرې کوم. ورور د ولایتي شورا د لغمان ولایت د منفي کارونه درته وایم او د ځلې مو د ځکو معلومات هم لرم په دې اړه کې.
بلې، د چانو مخلې ویل شي. مهرباني.
مثبت کارونه خدا دی سروان صاحب ته خو پورونه جوړ کړې دي. د ټولې وخت خپل موټر وخت له خپلوانو په شاروالیو لکه انکشاف پر جهاد او فوجانو دغه او منفی کارونه دا دي چې ولس لپاره اوس پورې هیڅ کار هم دی نه کړی.
بله، تاسو هم مراجعه ورته کړې ده؟ کوم کار لپاره؟
ډېر مراجعه هم کړې دي، حتی چې یو تلچک دی نه چې کولی دی سره مرانو هغه تلچک جوړ کړي. او ښه نو دا مثبت کارونه دي چې خپل کار یې کړی دی غریبانان خپل. او بل خبره دا ده چې د رایې رایه تاسو ورکوي، نو رایه خلکو نه ده ورکړی، خپل په غریبانانو په کلچو باندې رایه اخیستې ده د ولایتي شورا زموږ د لغمان.
بس تاسو نظر و البته دا په تاسو پورې اړه لري چې څه رقم خلک انتخابوي. او یو بله مسله هم ده چې د ولایتي شوراګانو استازي د همداسې د ملي شورا د استازو په شان اجرایي صلاحیت نه لري. دوی تاسو ته وایي چې پولې نه دی جوړ کړی، دوی خو پلونه نه جوړوي، دا د حکومت کار دی. اما دوی ستاسې غوښتنې په حکومت منلی شي چې کومه سیمه کې پل لازم وي یا سړک لازم وي، نو دوی کولی شي چې واسطه شي ستاسو د غوښتنې او د حکومت ترمنځ.
بله، همی اظهارات و همی تقاضاهای شما را که دارین وظیفه مشخص شورای ولایتی و شورای ملی همی است که به گوش حکومت برسانه و صلاحیت اجرایوی البته در دست شورای ولایتی نیست تا بر شما کار بکنه، مکتب یا شفاخانه یا کلینیک و سرک ها بسازه. البته تنها این مشکل را با حکومت میتونه وسیله شود.
سپارخته نکوله شی. بله، اردون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام
صاحب، میروانی. بفرمایید صاحب. میروانی صاحب.
تاشی ملمانه تا و تاشت سلامونه وی
سلامت
زما دا وکیل سایبان دا خواهش دا وقت چی پل دار قدرت ترسیگی او قدرت نمخ که دیر وی که منگه تاشت دا جورو دا جورو دا سرک جورو دا مثلا سبون جورو کلینیک جورو وقت چی دا قدرت ترسیگی اصلا هیز دا فکر که نده او دا خپل جب که ده و دا خپل اندیشی.
بله سب، خپل موقعیت مش بدلوی چه آوازم قطع کیجی.
بله سب،
مانه او دا خپل نگتیانی چی رزی دوی تا دوی دروازه وازه او دا بیگانه خلقی دا محفظانه بورتوی چی وکیل سب نیشه دا وکیل سب جانی زیر کلده اگرم چی وکیل سب دا خپل دفتر کی بایی خپل مثلا کوچی بایی ورتوی چی دا وکیل سب نیشه ده او دا چی مشکلی زشت کرده د خپلوان ته ډیر زر رسیږي او د خپلوان خبرې ډیر زر غواړي چې د بیگانه نه وي.
مننه چې
سلام مهربانی صاحب. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما هستیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
بله، ساعت 8:54 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و از صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا برنامه ولایت به ولایت است و موضوع برنامه ما هم رضایت شما از شوراهای ولایتی است. در برنامه میکروفون شما میتونه نظرات خود را با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. سر
لطفا رادیو لریشه یا
آواز رادیو را کم بسازین صاحب، یا فاصله بگیرین از رادیو تا ما آواز شما را بشنویم.
بله، زیرا پخوانم آواز میکنم که در رادیو یو خبر شوش را ورشید صاحب ما تا بر علاوه در دیشی پا بازی ولایتونی که البته در وکیلانو او یاد در شایبانو کمکار نده معلوم یو در یو جناب در غمان یکن جناب سوی او داده تدویز در سونه و دی خلق در دا فکر کومه چی داده ولایتی شروعانو در پار در کار نده او زما پا نظر در خبر ما تا ووش را ورسید چی در پروان پا ولایتی او که در وکیلانگی چا اغوی غالی دا خلق تا تدویز وروکی، یعنی وای چې تاسو پختون نه پردی چې ټول پختون تاسو دا غوتر شړی وکی پختون ته په بادي جنوبي ولایتونو کې خلق تا ډیر زیات تکلیف ورکی چې خلق ورشي هغه ته ډیر زیات زحمت ورکی چې ورو تاسو چا ته راي ورکړي ده تر هغه چې موږ خلق ته ډیر راي ورکړي ده بل چا ته راي نه ورکړي او موږ خلق ته راي ورکړي ولی زما بیا هم لکه مسکې چې زما دا نظر دی چې باید د محترم وکیل صاحبان د شورای ولایتي او رئیس صاحبان په خصوص دوی باید دا د تدویز درسونه خلکو ته ور نه کړي. د تدویز درس بیخي غلط دی او دوی باید د خلکو او د ملت او د حکومت تر منځ یو پل جوړ شي، یو د صلحې نشانه جوړ شي، یو د صلحې سمبول جوړ شي. په ډېر درناوی ستاسو مخلص جمعه ګل خوشخوی.
سلامت اوسه خسرو صاحب، سلامت اوسه. بل اوریدون کایم لرود ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
میکروفون
استاسو دی، خو ټلیفون مقطره. یو د ټلیفون نمبر به ځل اعلان کو، او ډیر اوریدون کوم په دې برخه کې نشو اخیستی ځکه چې د خبرونو وخت را نږدې شو. د خبرونو وروسته بیا زیات وخت لرو. 0909 203 1540 هم 0923 255.
بریم به شنونده ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادیست. مهربانی صاحب صحبت کنین. بفرمایید صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو ته ورځونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
اول دې چې تاسو موضوع خبرې وکړم، د دې نه مخکې غواړم چې په یو بل موضوع باندې رڼا واچوم، ډېر ضروري ده.
نه، په بل موضوع لطفا نه، صرف موضوع نه مخارجي شي.
ډېر موضوع نه، وځه موضوع باندې لږ راغیم، صرف دا یو یادوري کوم، ډېر ضروري خبره ده. دغه شپه تاریخونه ولایت کې وایي د زنه ډېر وشول، موږ معلومات وکړم، خلک ډېر کې شول، وایي چې برید نه وي، جنگونه نه وي. د امنیت کمانډان رتبه واخیسته جنرال سو، نو دا خو یو پیغام لري چې تر خبره دومره دې خبره باندې دا ډزونه دا خطر نه ده، دلته وضعیت باریک ده. یو پیغام مې درلود، ځکه مې دا د تیوري په ډېر مهمه خبره خلک ویر کې اچوي دا ډزونه.
بله بله، او بس بل کمانډان هم غوښتنه کړې و چې داسې څوک نه کوي. بله، دا موضوع چې اوس تېر شي، د ولایتي شورا په باره کې څه وایست؟
ولایتي شورا په باره کې به دومره ووایم چې زموږ د کلي نه متاسفانه په همدا ولایتي شورا کې برحال وکیل و، خپله زموږ د کلي سړی چې څوک نه کوو، دی به نورو ته څه خدمت وکړي. د کلي ویاله ده، دا اوبه راوړي، او د ټول کلي باندې دا سیلاب راځي، د دې غمې ونه کړو په خوست ولایت کې. نو دا یوه نمایشي بڼه لري، صرف به دومره ووایم علی دې خلک ته وادي ورکي، وادي وایي دومره وادي ورکي چې ادارې پاتات موږ لري، کولی شي وادي ورکي چې خپل واسه توان پوره نه وي، دومره کلی وادي ورکي. او څه ادارې موږ خپل کلی ویلې او سره چې جوړ نه کړو، هغه یو یې سمخ یو بره غلې و نږدې نیم ته دی وړي، مکمل سیلاب کلی اوړي، دې هم نه کوي دوی، او دوی متاسفانه دومره لوی وادي ورکي. دې په اړه به دومره خو صرف هغه پیغام ضروري و، هغه مې ورسولو.
صحیح صاحب، مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. کرد ودن بل اردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو.
البته در این بخش برنامه در قسمت اول برنامه هم یک شنونده رو میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم سروان سلطان، خیر خیر گاته.
سلامت و سه کرد ودن
میربونی
آزاد آباد رسی ولایت جبل سر حاجی غلام دیست سر پتماش گیم تاسو پر ولایتي شورا باندې خبرې کوي، ولکه موږ دا وکیل صاحب د لایشته څنګه شه کیا د وطن دوري کاروبار دی، نه د ولسوالۍ ترک لري، نه والا کومل د خدمت لیدلې، موږ د دې چیلا والا کړي. ایا نن دا مجلس څه دایره کوي؟ دا سوال لستاس کوم، دا دغه پیدا په کار ده چې وکیل صاحب د خورا بابا یې چې خبرې اوري یا ورته کوي، تر هغه خو سر نه کوي، نه په خدمت کې دی، تر هغه کوي. ما دا سوال تاسو څخه دی چې دا څه ګټه لري؟
بله، ګټه یې هم دا ده چې امید چې وکیل صاحب به واوري او د خپل خلکو شکایت کوي، بل ډول نسی اوري، دی په دې شکل به واوري. البته بیا هم وایي چې د ولایتي شوراګانو د استازو استازی اجرایی صلاحیت نه لري. ځینو البته نایمی صاحب کوم اوریدلی وي، وایي تر انتخاباتو مخکې ځینو خلکو ته اته داسې وعده مرکړی وایي، یو وکیل، یو کاندید وکیل وایي، ویلي ول چې که زه بریالی شوم له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړم. دا کارونه د دوی په صلاحیت کې نه دي. البته مخکې تر مخکې تر انتخاباتو مخکې غټې وعدې به کوي، او داسې وعدې به هم شاید ځینو کړي چې د دوی په صلاحیت کې نه دي، لیکن د دوی کار